وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بحث لرو چې زموږ همکار ول خپل ملمنو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د آبې دروازې ته چیرمه له خونړي ځانمرګ بریډ ترې کال وروسته د داعش حضور په اړه بحث ولري. خو د غېنه مخ کې لنډ خبرونه. د طالبانو رهبر په یو نوی فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تبصرې حق نه لري. بختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا حبیب الله اخونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د سرګندونو او نشراتو حق نه لري. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر آبې دروازې ته چیرمه د 2020 کال د اګست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې یې 43 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي وو. د پاکستان پولیس اعلان کړی چې 13 په وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیل سیمه کې 30 کسان لا مسافر وړونکو بسونو کته او وجل دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب چکزای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لک تر لګا لاس موټر سوځول دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روختون ته ورول شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری خبر ورکړی چې په کندهار کې د قبلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 30 ښځو یوه ډله فارغه شوې ده. د یو این ایچ سی آر افغانستان څانګې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د قبلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې. د بیان په اساس مجموعاً په کندهار، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 260 ښځې برخمنې دي.
پینځویشت دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پینځه دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د آبې دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي. دغه برید د 2020 لدې کال د اګست میاشتې پر 26 نیټه د کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. هغه وخت اوازه وه چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومنه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستی مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د بحث میلمانې دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي سوی وو. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه داعش ډلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
سلام دی ورسی تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو او تاسو قدرمن ملمته. هو داعش یا نورې توریستي ډلې افراطي ډلې د دې هدف هم دا دی چې هغه وو داسې یو حمله وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی وو ان د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی وکولی شي او زیاتره د دغسې حملو تلفات چې دی په خارونو کې کوي یا دغسې میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیاتو په هغه وخت کې وشو. نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغه زیات نه تلفات رامنځته کوي او هغه پکې وژل کیږي. نو په دې خاطر باندې د دې وویل هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت خپور کړي او داسې حمله وکړي.
ډیر مننه سمسور صاحب. تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په چاودنې کې ټپي سوې که د سترګو لیدلې حال راته وایس چې هغه څنګه ورځ وه؟ سمسور صاحب مهرباني.
خدای دې وکړي جوړ روغ صحتمند اوسېږي.
وعلیکم السلام سمسور صاحب. د هغه ورځې کیسه کراته وکړي تاسو چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په هغه ګڼه ګوڼه کې واسه تلته چاودنه وسو او تاسو سخت ټپي سوئ.
او بالکل په 2021 شپږم دی اگست ز مرګونه جوبل شوما ته پښوما د هوایي ډګر تر سیر ما ایویګیټ کې او نو د امغه لامل از تروس پورم صحیح ګرځیدې نس مفال جما پاغه ورس یو انفجار وسو چې ګردونه غبار ډیر زیات وو. نو زه خپلم بیوخه شوم هغه حالت کې نور بیرته چې راپوخ شوم یو شل لقی نیم سات بعد نو چغه ولې لهاري خوانه او ډیر زیات زخمیانو زه نو زه عمل ته پروتومه نه مشوي کولای چې ولاړ شم په دې مال اوس کې فلسوي ول یما سی 4 سی 5 او سی 6 مری تجربه رسیدلې ونه.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړي روختون ته؟
مال ته تقریبا 15 دقیقې یو سات پورې زه پروتومه او ډیر خلکو چلته زخمیانو ول زخمیان ول نو کاغه په وخت شفخانه ته روختون ته رسیدلی وای نو هغه با جوړ شوی وای خو متاسفانه چلته ونه سوې کولای چې خلک د مریضان ټپیان ویسي. نو د عامه له کابل ته ډیر زیات خلک شهیدان هم سول او نما زخم لک څه کم وو شاته په مریو کې لګیدل او ما او ستونه مې جوړولو. نو د عامه له کابل بیا زه زخمی وم خو یو نیم یو سات پورې زال د پروتوم بیا بار لغیز نور کسان راغلل د منطقې د کلی خلک راغلل یو کس چې دا څه زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بله د سمسور څخه په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نه وو که څنګه؟
بالکل زه هغه کې ایمرجنسی روغتون کې بستر وم یو میاشت څلور ورځې. نو هغه دومره وګړه چې ما غټپونه ورته وګنډي او هغه خسي نور د دې امکانات نه ولسي زه بیرته پوره سالمه صحت بیرته لاسته راوړم. نو د امغه له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځیدا کې لاسو کې مې ډیر زیات دي. یو قدم اوس چې دوه چکه سوي او زه کولای شم چې یو قدم واخلم لاړ شم. نو ډیر سخت شوی دا تجربه
دی. بل سمسور صاحب نه وسم د درملنې امکانات ته ډاکټران څه وایي کډې نه ورسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
او بالکل ما دا ډاکټرانو ویلي دي چې دلته هغه پرمختللي ټکنالوژي او دا شیان نشته په افغانستان کې تکولای شي چې هن کې یا نور پرمختللي هوادو کې خپل تداوی وکړي. نو کېږي امکانات شته دلته په دې چې ما اوسم دغه چټکې مې او ولي کې مې چری دي. نو کاغه دلته افغانستان کې راباسي نو هغه سمیر غونه سره پرې کېږي. نو دوی نشي کولای په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کېږي له هواده بهر.
تاسو اوسم د درد احساس کوي په غاړه په مری او په ملا کې؟
او ډېر دردونه خو تروسه پورې شته ده. نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد دوه درې پیچکاري کوم بیا هم تاثیر نه کوي خو بس الله پاک دې صبر ورکوي انسان ته کنه ډېره سخته چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي.
ډېر مننه سمسور صاحب. تاسو اوسئ میاخیل صاحب تاسو تر زو په ننګرهار کې تاسو د والي په توګه کار کړی دی کلونه دا راته وایي چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ، خپل فعالیتونه څنګه وغځول، له کومې راغلل؟
اول خود داعش په خپل هغه الهام چې واغسته د عراق او سوریه کې چې کوم داعش را پیدا شول، د هغې نه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د حزب اسلامي یو پخوانی قومندان او مسلم دوست هغې دا اعلان وکړ، بیا همداسې پراختیا وموندله او بیا د ورغځایي سیمې نه دغه نورې افراطي ډلې چې وې د طالبانو یا د نورو د پخواني جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل او دوی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دوی نفوذ پیدا کړ او هلته چې دوی نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار و انتحار و د خلکو علاله ول و په بمونو کېنول و نو یو وحشت یې رامنځته کړ نو خلک ان ډیر د ولسوالیونه د جالبات خار او د سیمو تراغلل البته چې روشکي دا خو یو د بیک گراوند لري په تاسو د مثال په 1350 کولونو کې دا افراطی ډلې د جهاد په وخت کې یا د روسانو د موجودیت په وخت کې په خبر کې مدرسې جوړ شولې بیا عربان ال تراغلل الته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول مدرسې وي مختلف عقیدو نورو یعنی ډلې وي سره او نو بل اخر د ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو تم دا ویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد رواوي او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا د هغه سره معامله او تګراته او تجارت او نور شان کوي یعنی دا ټول باید وژل شي او دا جنگ هم دغه سره روان وي نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول نو معنا دا چې اگر چې ورسته به دا یعنی ثابت شول چې دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوری سره ډیر کم وو او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلود ځکه چې کله نګرار کې ز والی شولم په 2019 سم کې او بیا داعش سقوط وکړ د چین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالیو کې د نګرار نو کسان چې موږ ولونی ول دلته نو د بهرانيانو تعداد په کې کم وو خو اما موجود وو چې هغه د سوری او د پاکستان او هندو ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو البته بعضی کسان د سی هم شوی دي چې د استخباراتي کړی وو د سیمه او د ملکونو هم خپل نفر دی وتر لیګل چې د دې په داخل کې نفوذ وکي نو د دې و دغه تاکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره اما کله چې دی و دغه وحشت شروع ک نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دې سره کم شو یعنی فقط هغه ځوانان د نور سیمونو چې ورتلل هغه دی سره یو ځای کېدل البته یو بل مسله هم ده چې هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمينه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کړي څوک طالبان شول څوک داعش لاړو یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو
ډیر مننه سمسور صاحب اوس هم وخت نه وخت په افغانستان کې چاودنی کیږي ستاسو په څیر ځوانانو ته هم پکې مرګ جوړه اوړي کله چې تاسو دغه سی واقعو په اړه خبرونه اوري څه احساس کوي یا څه احساس تاسو پیدا کیږي
بالکل زه چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې دریږي هغه چې هغه مشکلات هغه به وسی چې زه کله جوړولم او نسو پاتې دلی
بله بیا په ځینې مواردو کې تاسو هم دغه کسانو سره ګورئ چې په دغه واقعو کې ټپیان سوي دي تر خپل وسه پورې دوی ته څومره ډاډ ورکوي څومره د همکاري لاس ورغځوي
او بالکل د ډیر ملګری مو دي ډیر دوستان مو دي چې چې مجبور سوي دي لاسونه له لاس اور کړی په او حتی جوړ دي خو ګرځیدای نه سي په ویلچر کې ګرځي نو غوي ته ډاډه نه ورکو زه شکر د چوندۍ استه یادې مور پلار سترګې در باندې لګيږي او نو دا څه مو چلوس کیږي ډاډه نه ورکو
ډېر مننه. د میاخیل صاحب د دایښ وسلولو په اړه تاسو مخکې ځینو مواردو ته اشاره وکړه، دوی ولې زیات تاریخجن عمل تر سره کوي؟ هاته د ملکانو په وړاندې چې تاسو ول شي دوی په ځینو مواردو کې خلک پر بمونو کښېنولې دي، ولې د دوی دغه عمل دومره ډېر تاریخجن دي؟
خو ما فرض وکړ چې دی خو دلته د نفوذ په خاطر په دې اندې راغلي چې دی کوم خدمت خلکو ته کوي یا نور ادارې جوړوي یا په نورو مبارزه په شکل باندې چې په وګد وخت کې دی څو واړي رامسته کی دی وای چې موږ جهاد دی او جهاد به تر یو ملک قیامت ان تکفیری ډله ده دی وو دا روان وي، نو په دې کې همدغه قتل او قتال روان وي او بل اخر چې مهدی رامسته شي او ان دا د دې وغه فلسفه دغه شی وشي دی، نو په دې خاطر باندې دلته دیو د پاره د هغه وصول چې اسلام سوې د بندیان سره رقم برخورد شي ملکی خلکو ته تلفات ونه رسیږي، انساني حقوق هم د دې زموږ افغاني کلتور او فرهنګ هم دغه و چې خو ته به شاد څه نه ویلې، ماشومان ته به چا په جنگونو کې هتا د وطن په جګړو کې هغه به مسؤلیت درلود، سپینګیرو به مسؤلیت درلود، اما دیو دغه مسایل دیو په ریس اهمیت نه لري، د دې و هم دغه تکتیک دی چې بس د وحشت دلاره او د قتل او قتال دلاره خلک نه د ځان تابع وګرځي او خپل نفوذ اضافه کی سره، نو تکتیکونه چې دی وکم استعمالي هم دغه دي چې انفجار او انتحار او خودکشه حمله هدفي وژنې او د کوم وحشت چې په نګرار کې نه تیر شو، نو دا ټول خلکو ته معلوم دی. نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی دی، ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت رال نو ډیر یعنی بد حالت په نګرار کې رامنځته شو، ولایت هم تقریبا نګرار ښار د سقوط په حالت کې وو، او په دغه وخت کې خو عراق او روس راکي په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی او نو یو الهام دا غزه نه او دلته د داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا کړ، او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې ډیر نفوذ وکړ په هغه وخت کې ډیر کسان جلب او جذب کړل زیاتره ځوانان، نو دا یو لوی دغه نو زه فکر کوم چې د دې دغه هم دغه تکتیک هم دا شی دی، نه دی کې د سمندر چې دی به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بای شي، بلکې دی وای چې نه دغه مادي مسائل دا مهم نه دي، مونږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو.
بل ان میخیل صاحب فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري، دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای. ستاسو باور څه دی چې آیا داعش وسمسته؟
داعش خو ما تاسو سره وکړ چې یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې دی او جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي، اما د طالبان لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په توګه مثال دلته حزب تحریر دی، انصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهی صحابه او داعش، دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخه لري، نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نیوی، نړیوال مشروعیت نیوی، نو دیو د پاره پخپله د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی، ځکه چې د افغانانو غوښتنې د نظام جوړونه ده، دلته ثبات، اقتصادي رشد، دا مسایل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقي هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري. په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي، داعش او نور بلوچستان دا مسائل چې کومې ودي د ایران او دیو د لپاره خطر ده، د ازبکستان د لپاره هغې کوم ډلې چې دي هغې خپل اهداف لري، شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري. نو زه فکر کوم چې د طالبان دپاره همدغه خپل غیر مشروعیت د نظام چې نه ولسي مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري، دا ډیر زیات خطر دی، ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټولو غوښتنې دی عملي کړي او هغې ته مثبت ځواب ووایي. نو د طالب د پاره یعنی مستقیما داعش نه، بلکې دغه ټول افراطي وضعیت چې په منطقه کې روان دی ورځ تر ورځې خو تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي، تعلیمي نظام زموږ ګډ وډ شو، اقتصادي فقر شته دی. نو خلک اوس هم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووځي. دغه مسایل چې دي دا په خپله طالبان لپاره زیات خطر دی، نظر دې لپاره چې داعش زه فکر نه کوم چې مستقیما ډیر خطر وي.
مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اورینن. د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګي بریده دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبرې کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او ډیر لس امریکایي پوځیان ووژل سول. د دې بحث ملمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی دی. د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه درې کلمې کې په دې ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوی وو. سمسور صاحب، تاسو چې وسم کله نا کله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینی داسې حادثې راځي چې بیرته هغه حادثه ستاسو ذهن کې راژوندي کوي، هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ غږ چې تاسو اورئ بیرته هغه صحنې ته بیایي؟
بالکل بالکل، زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د دې رقم آواز راشي، یو دم کله کله د دزو غږ مثلا راشي، دا بیسیکلی کور کې مثلا کوم دی وسی نور به خلک د ځم کوي. نو د دې نسخ د سې یار راته دریږي، هغه لازم سترګو ته راته دریږي.
بیا تاسو څه کوي کله چې دا یو شوک حالت سره مخامخ شئ؟
بیا ته کله هغه اول شوک را باندې راسي، نور بیا پاسته ور سره کیږم، کوم مشکل نه وي، نه وي د خاص پاسته بیا دی کیږم.
خوب مو په دې حالت کې کنه د خو په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي؟
نه، اوایل کې چې شو بل څه ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته، اوس لګ لګ آرام شو یم، خو می سوای دا او نور ډیر ښه سوې نه ده لاغي حالت نه.
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل؟
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیاتې وي، هغه حالتونه بس سرګو تر ته درېدل، او کله به مې چې لوړ غږ وویده نو هغه صحنه به را په یاد شوله.
ډیر مننه میاخیل صاحب. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی له لیکو څخه وباسي. ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي. آیا په طالبانو کې د ننه د داعش د افراطي نظریاتو ځینې پلویان شته؟
طبی خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مختوی وړله، نو د دیو شریک سره کار کړی دی، د یو بل په لیکو کې ننوتی دی، د یو بل په تکتیکونو باندې پوهېږي، ځکه تکتیکونه ټول یو رقم و. داعش او طالب او نور څو ګروپونه چې دي، دیو یو قسم د تکتیکونو استفاده کوله چې ماغه انتحار او انفجار او خودکش حملې وي، هدفي وژنې وي په موسساتو یا په نورو یعنی خاورونو کې د مشرانو وژل او دغه. نو دا شیان تکتیکونه ټول د دیو یو، نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهی هم نفوذ کړی دی. نو په دې خاطر باندې سید چې په غټه سات هم باندې به دیو مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخه ونیسي. نو دغه افراطي ډلې یوازې دیوندې ټول سره شریک و کار کړی دی، نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخه ونیسي. و داسې نشي کېدلای چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي واغه ونیسي، یا داسې جبهه جګړه وکړي، هغه سه قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دیو پولیکو کې ځای په ځای شوي دي، یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنگ مخه یوازې دینی مسله نه و دلته اقتصادي مسایل هم وو، دلته جنایي ډلې وې، دلته قاچاقبر وو. یعنې ټول سره په شریکه کار کوو، اما کریډیټ به بیا یو بل اخیسته سره. نو په دې خاطر باندې دلته د منابعو مسله وه، ځکه چې دا منابع چې دي کوم لاسته راوړل، یعنې خپل عاید یې راوړل. نو هغه مختلف وو چې هغه معدنونه وو، مواد مخدر وو، د خلکو نه باج اخیستل وو، لکه په ننګرهار کې د ډاکترانو نه، تجارانو نه، ترانسپورټ نه، دې نه بیا معاش دغه اخیستل. حتی تقریبا د داعشو دیو دپاره به د میاشتې دیو، یعنی هغه ډاکترانو هغه صحي سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې، تقریبا $2,00,000 د میاشتې اخیستل. کله به چې پیسې بیا دیو نه درلودلې، بیا به ورته ہدایت کېده چې ورشه پلانی تجارت تهدید کوي، یا د هغې نه پیسې واخلي، یا د کوم نور څوک چې امکانات لري، ډاکتران یا نور. نو په دې خاطر باندې دیو په لیکو کې مختلف کسان دي، دغه جنگ په خپله مختلف عوامل لري. نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړلی نه شي، بلکې یو کس، دوه کسه، پنځه کسه په یو ځای بل ځای کې به خامخان نفوذ لري او حمله کوي. همدا علت دی چې دغه حملې اوس هم دوام لري. یعنې تاسو د طالبان د راتګ نه وروسته ولیدل چې داعش مختلفې حملې وکړې، د دیو کسان یې ووژل، چا سره بستر کې د دیو یو قومندان چې مهم هلته حمله وشله، په هغه اوله حمله کې مولوی احمد الله هلته د منځه لاړو. بیا فرضاً په دغه کې تاسې ولیدل چې په مزار کې د دیو والي دغه شو بدخشان کې په خپله په دا خارجان باندې چې کومې حملې وشولې، چینایانو باندې او یا د روسیې سفارت سره وزارت خارجه کې، حتی په خپله په داخل د وزارت داخله کې. نو دغه حملو دپاره یو دوه کسه، پنځه کسه دیو، یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځه نشي وړلی.
پاتې تاسو په افغانستان کې د ننه د حملو خبره وکړه، یو خو افغانستان کې د ننه د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی، یو هم له افغانستانه د باندې د داعش ډلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي. دا څومره ممکنه ده چې داعش ډلې د افغانستانه بهر وکولی سي ځینې حملې پلان کړي؟
خو نو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه وو. تاسو وګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سیده چې دا اعلان شو، بیا هلمند ته اول هلته اعلان شو، خو د دیو مرکز په ورکزایي کې وو، یعنې د ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته دغه وو. او بل د داعش مرکز په سوریه وو، دغه کې وو، په عراق کې. نو هغه نه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی اسیا هیوادونو نه هلته لاړو، هلته وجنګېدل. او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه، دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان نورو سیمو ته لاړل. نو یعنې مرکز یې افغانستان نه دی، بلکې مرکز یې دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي او دیو بخپل دغه ته، یعنی هغه خپل انګیزه چې دیو لري هغه ته به دوام ورکوي. نو لکه مخکې چې ما وویلې، د دیو دپاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي، خو د دیو هدف هم دا ده چې هلته انفجار، انتحار، لکه تاسو په جرمني کې بله ورځ ولیدل، کسانې په چاقو وهل او هلته دا وکړه چې دا مونږ، یعنې داعش دیو دا کار کړی دی. نو داسې حملې به کیږي، ځکه چې ډیر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي، اوس بېرته خپلو ملکونو ته تللي او هغه انګیزه ورسره ده. او بل دا ده چې زیاتره دیو د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي، او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي، او هغې ځوانان دي، ځوانان بې لارې کېږي او دغسې حملې به کوي. په روسیه کې تاسو ولیدل چې دا مسله حمله وشوله، نو دا احتمال شته دی.
بلکې په لنډو کې راته وایست چې میاخیل صاحب، د طالبانو مخالفې ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روانې دي؟ هغه ډلې چې د طالبانو سره بېلابېل اختلافات لري، دا ځینې ډلې چې د طالبانو په وړاندې تر ډېره نظامي مبارزه غوره ګڼي؟
یره زه فکر کوم چې هغه په داسې موقف کې نه دي چې دغه کسان جذب کی او بیا لاړ شي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګیږي، ځکه چې دلته د مفکورې مسله هم ده. او هغه زما وي دښمن چې دی، او دوست دښمن به زما دښمن دی، که څنګه دوست دی، هغه بیل مسایل دي. خو د طالبانو مقابل کې جنگ دپاره البته نور شان پکار دی چې هغه د جنگ مرکز پکار دی، واقعه پکار دی، البته امکانات پکار دی، او دغه سي انفرادي کسان چې دی وبنه دغه بیا د داعش او د طالب نظامی ډلې د داسې ګروپونو استفاده کوي، نو بیا د داعش او طالب ترمنځ خو بیا فرق نشته. نو بیا
ډیره مننه مننه د 25 دقیقې بحث لمیلمنو شاه محمود میاخیل مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنه کې ټپي سوی وو.